السلام علیکم د سهار و بچی دی پدی هله چې ورځ مو نیکمرغه او دروشه د مبارک میشت عبادتونه او دعاګانې مو قبول وي. زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنی خبری مچلې اوریدو ته هر کله کوم. نن دوشنبه د 1390 هجری لمریز کال د 1414 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د جون میاشت له څلورمې سره سمون لري. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې سید قادر جلالوف پر مخ وړي. دفاع وزارت د پاکستانی چارواکو دا ادعا چې وایي ترورستان په پاکستان کې د بریدونو لپاره د افغانستان له خاورې ګټه پورته کوي ردوي او پاکستان اصلا د ترورزم ځاله بولي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي تېره مای میاشت په افغانستان کې د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت ثابته شوې ده. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته، خو اول د دې ساعت مهم خبرونه لرو. دفاع وزارت وی په پاکستان کې ځینې بریدونه هغه تر هغه کوي چې په خپل پاکستانیانو روزلې دي. د بهرنیو چارو وزارت وی په ایران کې په 15 کلنې افغاني ماشومې د ډلیز جنسي تیری قضیه له نږدې څاري، او د شمالي کوریا دولتي رسنیو رپورت ورکړ چې د سوریې ولسمشر بشار اسد له پیونګ یانګ او د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د لیدنې لیوالتیا ښودلې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وی په پاکستان کې ځینې بریدونه هغه تر هغه کوي چې پاکستان خپل روزلې دي. دفاع وزارت سرپرست وایان جنرال محمد رادمنش پرون شپه د خبرو وروسته هغه ازادي راډیو ته وکړه چې د پاکستانی پوز د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر ویل له افغانستان نه وروختو تر هغه په پوله ساتو ځواکونو بریدونه کړي او 15 پاکستانی عسکر ټپیان کړي دي. آی اس پی آر ویلی دا تر هغه د خیبر پختونخوا او د بلوچستان په قمرالدین کاریز کې د افغانستان له هغو سیمو وختي چې دولتي حاکمیت پکې کمزورې ده. خو د افغانستان دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال رادمنش ویل د پاکستان استخباراتي کړۍ د دې ډول پیښو مسؤل دي. هغه ویل د افغانستان په خاوره کې تر هغه ځاله نه لري او افغان پوځیان دوام او افغان پوځیان تل د ځپلو هڅه کوي. پاکستان په داسې حال کې د روسي بریدونو مسؤلیت د هغو ډلو بللی چې د دوی په خبره له افغانستان اوړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیت او سولې په سر په لویه سطحه خبرې شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی په ایران کې په 15 کلنې افغان ماشومې د ډلیز جنسي تیری د عاملانو جدي پلټنه کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایان سبحت الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په تهران کې افغان سفارت د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته یو مکتوب لیږلی او یو پلاوی به ډیر شر خومینی شهر ته هم ولیږل شي. ښاغلی احمدی ویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له افغان سفارت غوښتي چې دا موضوع په جدي توګه تعقیب کړي.
وزیر امور خارجه با سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در تهران صحبت
نوی د افغانستان بهرنیو چارو وزیر په تهران کې افغان سفیر سره خبرې کړي او د دې موضوع د جدي پلټن لپاره امر کړی دی. سفیر به دا موضوع په جدي توګه تعقیبوي. دا موضوع به لکه څنګه چې موږ ته ډاډ راکړل شوی د ایران اسلامي جمهوریت د قضایي قوې او امنیتي چارواکو لخوا هم په جدي توګه تعقیبیږي. تېره اونۍ د ایران په خومینی شهر کې په 15 کلنې افغان ماشومې بهاره د جنسي تیری رپورټ ورکړل شو چې وروسته ایراني چارواکو هم تایید کړ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د بنگلاديش پر وړاندې لومړی شل اووریز لوبه پرون شپه وګټله. افغان ټیم پرون شپه د هند په راجیو ګاندي سټیډیم کې بنگلاديش لوبډلې ته 168 منډه هدف وټاکه. بنگلاديش د هدف د پوره کولو لپاره خواري وکړه، خو ټول ټیم یې په 122 منډه وسوځید. د پرون شپې غوره لوبغاړی راشد خان شو چې درې وکټ یې د 150 منډو په مقابل کې واخیستې.
I just keep it simple, just to bowl little bit back of the line, not
too راشد خان یم خپل ادی بالینګ وکړ، کوخخ مې وکړ چې بیټسمن ته د شارټ چانس ورن کړم. دا ډیر خ میدانو لک سنم خو هم دې نم برک سما بال نور هم خطا وکړ. په هر صورت ډیر خ میدانو مال خپل بالینګ خون واخیست. اخوا د کرکټ ملي ټیم کپتان اصغر سانیزی هیله سنګند نکړي چې د لومړی لوبي ګټل د ټورنمنت د ګټلو لپاره لار هوار کړي. افغانستان به سبا او دوه ورځې وروسته دوه پاتې شل ورځې لوبي هم له بنگلاديش سره وکړي. د شمالي کوریا دولتي رسنیو رپورت ورکړی چې د سوریې ولسمشر بشار اسد له پیونګ یانګ او د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د لیدنې لپاره لیوالتیا ښودلې ده. بشار اسد د شمالي کوریا د نوي سفیر د اعتبارنامې د ترلاسه کولو پر مهال له پیونګ یانګ د خپل لیوالتیا څخه د کتنې پړه خپل لیوالتیا په ډاګه کړه. دا معلوم نه ده چې بشار اسد شمالي کوریا ته د خپل سفر نیټه په ډاګه کړې کڅنګه او د سوری حکومت هم تر اوسه په دیړه سندې ویلي. دا اعلان په داسې حال کې وشو چې په سنگاپور کې د جون په 12مه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون راتلون کې لیدنه د نړیوالو پام جلب کړی دی. د عراق یوې محکمې یو فرانسوي ښځه له داعش ډلې سره د اړیکې په تور په عمري بند محکومه کړه. میلینا بوغدیر چې د څلور ماشومانو مور ده لومړی عراق ته د ناقانونه ننوتلو په جرم په شپږو میاشتو بند محکومه شوه، خو وروسته چې څارنوالانو د دې د میړه او داعش ډلې ګډ عکسونه محکمې ته وړاندې کړل د بیا ځلې محاکمې امر یې وشو. وویشت کلنه میلینا په 6 کلونو بند چې په عراق کې عمري بند بلل کیږي محکومه شوه، خو د دویمې محکمې حق هم لري. د جرمنی پولیسو یو اترشی سړی چې چاقو په لاس په برلین کې یوې کلیسا ته نوت په ډزو ټپي کړ. دا 53 کلن سړی د پولیسو لخوا په پښو په ډزو وشتل شوی دی. په پیښه کې یو پولیس هم ټپي دی. د جرمنی پولیسو په خپل ټویټر پاڼ لیکلی چې داسې نه ښکاري چې دا د کومه تروریستي پیښه وي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. دفاع وزارت وایي د ترهګرو ځالې په پاکستان کې دي او هغه ګروپونه چې په پاکستان کې حمله کوي په خپل پاکستان روسلې دي.
پاکستان د تروریزم منبع او منشأ ده. د کویتي شورا، د میرامشا، د ګرد جنګل او پېښور شورا په پاکستان کې ده.
مشرانو جرګه وایي په ښوونځیو کې درای ورکوونکو د نوم لیکنې مرکزونو په هونیز بهیر لخند او ستونزو سره مخ کړی دی. په روانه خبری مجله کې د نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم اوري چې د انتخاباتو کمیسون وایي درای ورکوونکو احتمالي کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر د توقع خلاف ښه روان دی. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په خپل تازه رپورټ کې په افغانستان کې د ملکانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې.
می میاشت خو نړۍ میاشت وه په افغانستان کې د شپېتو ترهګریزو پېښو په ترڅ کې 500 کسان ته مرژوبله وشوې چې په دې کې 3 اتیا کسان شهیدان شوي.
د قطر دفاع وزیر او مرستیال صدر اعظم خالد علتیا وایي هیواد به د ایران پر وړاندې په هیڅ ډول جګړه کې برخه وانخلي. د روانې خبری مجلې په پای کې بیا د ژوند رنگونه خبريږي. ازادي راډیو په اف ام سل 0.5 سپا په کابل او ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلی شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ترهګرو ځالې په پاکستان کې دی او دغه هیواد استخباراتي کړي په ناحق د بریدونو پړه پر افغانستان اچوي. دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش دا خبرې د پاکستان د پوس د عامه اړیکو د ادارې یا ISPR تر بیان وروسته ازادي راډیو ته وکړي. دا ISPR اداري پرون په یو بیان کې ویل چې د افغانستان له خوري تروستان وروختي په پولیساتو ځواکونه بریدونه کړي او 15 عسکر ورته ټپیان کړي. صفی الله ستنګزی په دې اړه ریپورت لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په پاکستان کې ځینې بریدونه هغه ترهګر کوي چې په خپلې روزلې دي. دا خبره د دفاع وزارت سرپرست ویاند جنرال محمد رادمنش د یک شنبه په شپه ورسره له هغه ازادي راډیو ته وکړه چې د پاکستان د پوز د امریکو دفتر یا ISPR ویل د افغانستان له خاورې ترورستان وروختي او په باجوړ او بلوچستان کې په پولیساتو ځوکونو بریدونه کړي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت سرپرست ویاند جنرال رادمنش وایي د افغانستان په خاورې کې ترورستان ځالې نه لري او د خبره دا د پاکستان د استخباراتي کړیو لوبه ده.
پاکستان د تروریزم منبع او منشأ ده. د کویتي شورا، د میرامشا، د ګرد جنګل او پېښور شورا پاکستان کې ده. دوی په دغه شوراګانو کې څه کوي؟ حتما تروریستان روزي او تروریستان تسلیه او تجهیز کوي افغانستان ته لیږي. نو دا مسؤلیت د پاکستان د استخباراتي کړیو دی چې دوی فقط روزی هستی او کسی او موضوع را پیشیجی بیاوایسی افغانستان تور ارتباط لید.
د پاکستان د پوز د امریکو دفتر ISPR ویلی ورستی بریدونه د خیبر پختونخوا په باجوړ او د بلوچستان په قمرالدین کاریز کې شوې چې پکې څلور پولیساتی او یو د هوایي ځواکونو عسكر ټپيان دي، خو په جواب کې شپږ بریدګر هم وژل شوې دي. پاکستان تر دې مخکې هم تور لګولې و چې په سرحدي سیمو کې له افغانستان وسلوال وراوړي او د دوی پر پوسټو او پوزیانو بریدونه کوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت الله احمدی پرون شپه ازادي راډیو ته ویل افغانستان د سیمې د ثبات په فکر کې دی او د هیڅ یو هیواد په چارو کې لاسوهنه نه کوي.
اصول سیاست خارجی ما بر مبنای عدم مداخله و کشورهای دیگه هست.
زموږ د بهرنی سیاست اصول په نورو هیوادونو کې په عدم مداخله ولاړ دي. د پاکستان اسلامي جمهوریت ثبات په افغانستان کې ثبات بولو. ټول گاونډي هیوادونه موږ ته یو شان دي. په دغو هیوادونو کې ثبات د افغانستان د ثبات په معنا بولو. هیله لرو چې دا هیوادونه هم د افغانستان ثبات د خپل هیواد د ثبات په معنا وبولي. موږ پر سیمه ایز اجماع او سیمه ایز امنیت فکر کوو. پاکستان په داسې حال کې په خپلو پولیساتو ځواکونو وروستي بریدونه د دوی په خبره په افغانستان کې پر میشتو وسلوالو اچولي چې د دواړو هیوادونو د امنیت په اړه په لویه کچه خبرې شوې دي. د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ تېره اونۍ لوړپوړي افغان چارواکي پاکستان ته ولاړل او د دواړو هیوادونو د سولې او پیوستون د عمل د پلان د تطبیق لپاره د ځانګړو اقداماتو په ترسره کولو موافقې ته ورسېدل.
د سفیر استانګزی په راپور کې مو اوریدل چې دفاع وزارت وایي کوم ترهګر چې په پاکستان کې ځینې وخت بریدونه کوي دا هغه ترهګر دی چې پاکستانیانو په خپله روزلې او پاکستان اصلا د تروریزم ځاله ده. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغانستان مشرانو جرګوي په خونځیو کې د رای ورکونکو د نوم لیکنې مرکزونو په هنیس بهیر له خند او ستونز سره مخ کړی دی. دوی د یکشنبې ورځې په عمومي جلسه کې ویل د دې ستونزې لپاره باید بدیل لارې وموندل شي. د پوهنې وزارت وایي په خونځیو کې د رای ورکونکو د نوم لیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه خپل اندېښنه د کورنۍ چارو له وزارت سره شریک کړي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صاحب په رپورټ کې اورو.
د افغانستان مشرانو جرګه په خوانځیو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه اندېښنه ښیي. وایي دغه مرکزونو ته باید بدیل لارې وموندل شي. د دغې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ په دې اړه د سناتورانو تر څرګندونو وروسته وویل په خوانځیو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې فعاله مرکزونو زده کوونکو ته بېلابېلې روحي ناروغۍ پیدا کړې.
هغه محلونه چې د تذکرو او د شتکر د نصب کولو لپاره مکاتبو کې جوړ کړي دي دا قابل تشویش دي او دې تشویش د پخولو په خاطر باید اقدام وشي. باید په بدیل لار باندې فکر وکړي او یو کال د یو مطالب ژوند تبا کړي. د روحي تقریب تر څنګ د دوی هغه بهیر د درسم یو کال زنه کېږي چې دا د ژوند او د راتلونکي سره جفا ده.
دا په داسې حال کې ده چې د نوملیکنې اکثره مرکزونه په ښوونځیو او جوماتونو کې جوړ شوي چې د مسلې خلک خورا اندېښمن کړي دي. د رای ورکونکو د نوملیکنې پر مرکز وروستۍ حمله په جلال آباد کې وشوه چې یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په ښوونځیو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه خپل اندېښنه د کورنیو چارو له وزارت سره شریکه کړې ده. د دغه وزارت د خبرونو مسؤل کبیر حقمل د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له کمیشن سره د یو تفاهم پر اساس همکاري کوو. اوس د دې لپاره چې کوم جدي ته مشکل موږ نه وینو همکاري مو روانه ده. خو خپل اندېښنې مو له کورنیو چارو وزارت او له کمیشن د انتخابات سره شریکې کړې دي. هیله من یم چې دا پروسه په خیر سره ختمه شي او هیڅ ډول ستونزه رامنځته نه
شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د رای ورکونکو د نوملیکنې او تذکرو د ویش په مرکزونو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي او په دې اړه د جدي هڅو خبره کوي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل دوی په پوره توان سره هڅه کوي چې د رای ورکونکو د نوملیکنې او تذکرو د ویش د مرکزونو امنیت خوندي کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د میزان د میاشتې په 28 نیټه ترسره شي. په ورته وخت کې د چارو کاربو صدیق پاتمن وایي که د افغانستان پوهنیز بهیر د امنیتي او انتخاباتي مسایلو له امله اغیزمن شي نو د هیواد راتلونکی به له ننګونو سره مخ وي.
د ناجیه صاحب په راپور کې مو اوریدل چې مشرانو جرګه وایي په ښوونځیو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې مرکزونو پوهنیز بهیر له خنډ او ستونزو سره مخ کړی دی. وړاندې په خبرونه کې اوریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکونکو او احتمالي کاندیدانو د نوملیکنې بهیر په ښه او منظم ډول روان دی.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په لابسای وله یا په دالاس وله
وو باندې لرو موږ حکومت خایش لرو چې موږ د وبو باندې بس لاسونه
فکر چې محکمې
لخوا آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورئ، او اوس هم له احمد تکل نه اورو چې د نړۍ خبرونو او مطبوعاتو د افغانستان پر وضعیت او تحولاتو څخه خبره کړې دي.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه د ډګر جنرال آستین سکاټ میلر د نومولو په اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې د امریکا حکومت د ځانګړو اپراتیفي عملیاتو د یو مسلکي جنرال په غوره کولو سره د افغانستان په جګړه کې له تهاجمي عملیاتو کار اخیستل تایید کړل. جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان پر دنده له غوره کېدو مخکې د امریکا د پوځ د محرمو ځانګړو عملیاتو قومندان وو. واشنگتن ټایمز لیکي د میلر ټاکل ښایي چې پنټاګون او د ټرمپ اداره د افغانستان د ولس کلنې جګړې د یو بې سارې تاوتریخجنې دورې لپاره تیاری نیسي. ورځپاڼه د څارونکو له قوله لیکي چې وایي د میلر نومول په 2009 کال کې د امریکا د پخواني ولسمشر براک اوباما لخوا د جنرال سټینلی مکریسټل غوره کولو ته ورته اقدام دی. ورځپاڼه د استخباراتي چارو د کارپو مایکل پرجنت له قوله لیکي چې نوموړی وایي جنرال میلر د افغانستان د جګړې لپاره مناسب کس دی، او د وسلوالو یاغیانو پر ضد په عملیاتو کې ښایي تر ډیره له ځانګړو عملیاتو کار واخلي. برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پایل په اړه د نړیوالو ځواکونو د اوسني عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د څرګندونو په اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې د طالبانو میراث په افغانستان کې د ښځو د بنسټیزو حقونو د لوټلو باعث شو. په مطلب کې چې برین سلطانی همایون لیکلی د جنرال نیکلسن ادعا او د طالبانو لخوا د هغې رد ته اشاره شوې ده. لیکواله لیکي داسې ښکاري چې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو له پیل سره سم په سیمه کې د جګړې کاروبار د پخوا په څیر پیلېږي، ځکه وسلوالو طالبانو د ولسمشر اشرف غنی د سولې بې سارې غوښتنه یو ځل بیا له پامه وغورځوله. د انډیپندنت د مطلب لیکواله د افغانستان د شمال ولایتونو ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د ښځو له حقونو د سرغړونو په اړه خپل د سترګو لیدلی حال بیانوي. میرمن همایون په اساسي قانون کې د ښځو د تعلیم د حق یادونه کوي، خو لیکي چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې هغه نجونې چې د خبرې ورسره کړې دي د مرګ د ګواښونو له کبله ښوونځي ته نشي تللی. چې دا د انډیپندنت د مطلب د لیکوالې په وینا تر ډیره د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو مخکې دورې ته ورته حالت دی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د رای ورکونکو او احتمالي کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر په ښه توګه روان دی. د دې کمیسون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه نږدې 6000 احتمالي کاندیدانو له دوی څخه فرمې اخیستي او د رای ورکونکو شمیر هم له 4.5 میلیونه اوښتی دی. خو پر انتخاباتو د څاري یو شمیر بنسټونه بیا د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو له پروسې ناراض ښکاری. محمد حدیث پردیس په رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د تمې خلاف د رای ورکونکو احتمالي کاندیدانو د نوملیکنې پروسه په خطوګم مختزي. د دغه کمیسون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د انتخاباتو پر وړاندې د هر ډول ستونزو د هواري په برخه کې جدي دي. د ښاغلي هاشمی په خبره له ستونزو سره سره تر دې دمه نږدې 6000 کسانو چې میرمنې هم پکې شاملې دي په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د احتمالي کاندیدانو فرمې اخیستي.
چې توقع هم نه کېدله چې دغه د سپتنام رقم تر دغه حده پورې ورسیږي. دا هم توقع نه وه. ولې خوشبختانه چې یو غټ تعداد خلکو سپتنام وکړو او همدارنګه غټ تعداد د خلکو چې کاندیدان د ولسي جرګې دپاره او د شورا ولسوالۍ دپاره ځانونه کاندید مراجعه وکړه، دفترو ته کاغذونه واخیستل. موږ فکر کوم چې دا یو مثبت طرف ته روان.
ښاغلی هاشمی دغه شان په زیات شمیر کې د سټیکرو د چاپ په اړه راپورته شوې اندېښنې بې ځایه وبللې. وایي اضافي سټیکرې به د رسنیو په حضور کې قرنطین شي. دا په داسې حال کې ده چې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو اندېښنه ښودلې چې کمیسون 9 میلیونه کسانو ته په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون لپاره چمتووالی ښودلی و، خو سټیکرې 13 میلیونه چاپ کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون ویاند علي رضا روحاني هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دوی ته هم د انتخاباتي پروسې په اړه شکایتونه رسیدلې دي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي چې د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه د دوی اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي.
ازادي رادیو د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په خپل تازه رپورټ کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په تړاو تیره میلادي میاشت تر ټولو خونړۍ میاشت بللې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وسلوال طالبان دا رپورټونه ردوي او ناسمې بولي چې وسلوال ډله داعش او حکومت په ترتیب د ملکیانو په مرګ ژوبله کې لاس لري. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د ورستی راپور له مخې د مای په میاشت کې د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې لشپېتو ډېرې پیښې شوې چې 133 ملکی کسان پکې وژل شوي او 320 نور پکې ټپیان دي. د یاد ډلې راپور ښیي چې په وژل شویو او ټپیانو کې ښځې، ماشومان او د پخو عمر کسان شامل دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل انتحاري حمله او د سړک د غاړې بمونه د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې لوی لاملونه دي. د خغلی تسل په خبره د دولتي ځواکونو او وسلوال مخالفینو عملیات او هوایی حمله هم په دریمه او څلورمه درجه کې د ملکی وګړو د تلفاتو لامل شوی دی. تسل په مای میاشت کې وسلوال طالبان تر ټولو ډیر د ملکی وګړو د تلفاتو عاملین بولی.
مې میاشت خو نړۍ میاشت په افغانستان کې د تقریبا د شپېتو ترهګریز پیښو په ترس کې 500 کسان تمر ژوبله وشوې چې په دې کې 3 کسان شهیدان شوي دي او پات نور هم زخمیان دي. زخمیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد لازدي راډیو سره په یو تلیفوني اړیکه کې دا راپور رد کړ او ادعا یې وکړه چې د ملکی وګړو د تلفاتو تر ټولو ستر لامل د افغان دولتي ځواکونو ځمکني او هوایی عملیات دي. دا په داسې حال کې ده چې د ښاغلي تسل په خبره د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د اپریل په میاشت کې هم د 1500 ملکی وګړو مرګ ژوبله ثبت کړې ده. دا ډله د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې شمېره د ځینو رسنیو د راپورونو د ولایتي ادارو او یوناما د دفتر په همکارۍ ترتیبوي. په ځینو مواردو کې بیا افغان او بهرني ځواکونه هم تورن ګڼل شوي چې په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې د ملکی خلکو خوندیتوب ته پاملرنه نه کوي. خو افغان امنیتي بنسټونو تل ټینګار کړی چې وسلوال طالبان او داعش له عامو خلکو د ډال په څیر استفاده کوي او هدف یې ګرځوي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د قطر دفاع وزیر او مرستیال صدر اعظم خالد علتیا وایي هیواد به د ایران پر وړاندې په هیڅ کومه جګړه کې برخه وانه اخلي. خالد علتیا پرون یو امنیتي غونډې ته ویل دوحه له تهران سره ځینې د نظر مخالفتونه لري خو د ده په خبره په هیڅ وجه به په یوه سیمه ییزه جګړه کې ګډون ونه کړي. دا خبرې یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې د اسرائیل صدر اعظم نن اروپا ته روان دی څو د جرمني، فرانسې او برتانیا له مشرانو سره د ایران په اړه خبرې وکړي. سفیر الله ستانکزی په رپورټ لري.
د قطر دفاع وزیر او د صدر اعظم مرستیال خالد علتیا پرون په سنگاپور کې یوې امنیتي غونډې ته وویل چې له ایران سره یې هیواد په ډیرو برخو کې مخالف نظر لري خو دا په دې معنی نه ده چې ورسره یوې جګړې ته ننوځي. ښاغلي اتیا وپوښتل آیا دا به غوره وي څو له امریکا او اسرائیل وغواړو چې د ایران پر ضد وجنګیږي؟ هغه وویل که په سیمه کې یو بل دریم لوری جنګ ته هڅونه وکړي او یا کوم هیواد جګړه پیل کړي دا به ډیره خطرناکه وي. د قطر دفاع وزیر او مرستیال صدر اعظم له کوم ځانګړي هیواد نوم وانه خیست خو د دې خبرې ښایي په سیمه که د ایران سرسخت سیال عربستان ته متوجه وي چې له تیر جون میاشتې په دوحه باندې پراخ سیاسي او ډیپلوماټیک بندیزونه لګولې دي. سعودي عربستان قطر تورنوي چې له افراطیانو ملاتړ کوي او له ایران سره د اړیکو لپاره کولو ډډه کوي. ایران د ځینو هیوادونو لخوا په خاصه توګه په منځني ختیځ کې د تراګرو ډلو په تمویل تورن دي. په داسې حال کې چې د قطر دفاع وزیر او مرستیال صدر اعظم خالد علتیا پرون د سنگاپور په امنیتي غونډه کې د ایران په اړه خبرې کولې، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم د خپل کابینې په غونډه کې ایران یاد کړ.
مخه غن یوڅه لاروپه ل پښان ټول شامه لګې مرکزین انګلا مرکل
دی وای ز اروپا ته زم او لدرې اومده مشرانو د جرمني ل صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې ل ولسمشر مانویل ماکرون او د بریتانیا ل صدر اعظم تریزا می سره ګورم. زب د سیمې د تحولاتو په اړه ل دغه مشرانو سره خبرې وکړم او تمرکز مې پر ایران وی، په خاصه توګه دغه هوا د اټومي پروګرام د بندولو د هڅو پاړه. زب همدارز یو نه بیلیدونکو حقیقت هم هغه ته واضح کړم، هغه دا چې اسرائیل به اجازه ورنکړي چې ایران اټومي وسلو ته لاسرسي پیدا کړي. دوی مخ په منځنی ختیځ کې د ایران د نفوذ او پارونکو پلانونو بندول دي. نتنیاهو په داسې حال کې د ایران په اړه څرګندونې وکړې چې د قطر دفاع وزیر او مرستیال صدر اعظم خالد علتیا بیا له ایران سره د خبرو په مخته وړلو ټینګار وکړ. کله چې د قطر له دفاع وزیر و پختل شول چې آیا دوحه به اجازه ورکړي څو د قطر له هوایي ډګرونو د ایران پر ضد په حملو کې کار وختل شي، هغه ویل هی وادي د جګړې لیوالتیا نه لري او پر ځای د خبرو له مختوړلو ملاتړ کوي. قطر اوس وخت د 10,000 امریکایي سرتیرو کوربه دی چې د اودیده په لومړی اډه کې پراته دي او له همدې ځایه تر ډیره د داعش پر ضد د امریکا د کمپاین او افغان جګړې ته استول کیږي.
دا هم د دې صد مهمو خبرونو لنډیز. دفاع وزارت وی په پاکستان کې ځینې بریدونه هغه تر هغه کوي چې دوی په خپل روزل دي. دفاع وزارت دا بیان رو سلاغي ورکړ چې د پاکستان پوز ویل چې یو شمیر وسلوال د پاک افغانستان له خوري په استفاده په پاکستان کې بریدونه کوي. د بهرنیو چارو وزارت وی په ایران کې په 15 کلنې افغان ماشومې د ډلیز جنسي قضیه لنزې ساري او په دې اړه په تهران کې افغان سفیر ته د اقداماتو سپارښتنه کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په هند کې د بنگلاديش پر وړاندې لومړی شل اوریزه لوبه وګټله. ټاکل شوی چې سبا دوهمه او د پنځشنبه پر ورځ درېمه لوبه ترسره شي. د شمالي کوریا دولتي رسنیو رپورت ورکړی چې د سوریې ولسمشر بشار اسد له پیونګ یانګ او د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د لیدنې لپاره لیوالتیا ښودلې ده. د عراق یوې محکمې یو فرانسوي ښځه له داعش ډلې سره د اړیکې په تور په عمري بند محکومه کړه. او د جرمنی پولیسو یو اتریشی سړی پرون چې چاقو په لاس په برلین کې وی کلیسا تر نوت په ډزو ټپي کړ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان کې ووري د غرس کولای شي چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com زموږ خبرونه د سهار لونه د ماخم تر وو بجو پورې ووري او اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
فایز الله کراچیوانی کوم.
څومره وخت شو دا کار کوي؟
یو 15 کال کیږي.
چیرته کراچیوانی کوي؟
دای کې مې کړه ودلته.
دلته کوم ځکه؟
چمن خلی کې.
دلته به څه شي کوي په کراچی کې؟ څوړې
دا نیالګي وړم وبور تر اوړم ایتي واس نیالګې ته وبور کوم واس.
بیا څومره روپۍ په ورس کې ګټي؟
د ورځې 300 یو نیم سال 200 ګټم.
په کومو ورځو کې ډیره ګټه کوې؟
کله کله یو 300 هم کېږي 500 هم کېږي بس. هو
دا کور ته وړې ټولې تول 15 کاله کېږي چې دا کار کوي نو په دې 15 کالو کې باندې ډېرې روپۍ ګټلې وي؟
هو کنه ډېرې روپۍ مې ګټلې.
ولور دې پوره کړی کنه؟
یو 2 لک هم پوره کړی. هو
مکتب هم وایې کنه؟
نه.
ولې
مکتب کې 15 کاله ناکام شو؟
ولې 15 کاله؟
هو کنه سلارم ته رسیدم 15 کاله کې ناکام شو.
نه درس نه وایي؟
نه معلمان ښه صحیح نه وو.
څنګه صحیح نه وو؟ هغوی ضد در سره درلود چې ناکام ولې؟
ضد نه وو هغه معلمان صحیح معلمان نه وو.
خو بیا خو چې صحیح معلم نه وي هغه خو بیا شاګرد هم کامیابوي کنه؟
کامیابول نه کنه هغه معلمان ښه نه وو.
اوس هم اوس دې زړه کېږي چې مکتب ته لاړ شي؟
اوس هم اوس شاګرد هم.
نو څه وخت شروع کوي؟ دغه د مکتب خو پسرلی شو مکتبونه شروع شوي دي کنه؟
بس همدغه وخت کوي زه هم ور سره شامل کوم. نه
کور کې نور څوک هم کار کوي که یوازې ته؟
یوازې پلار مې دی زه هم. بس پلار.
پلار دې څه کار کوي؟
حاضر پرانی خرڅوي.
بیا دا دواړه چې کار کوي کور پرې روان دی؟
هو.
خوشحاله یې سات یې تیر دی کنه؟
هو سات مې خط تیر دی.
ټوکې ټکال هم کوي خلکو سره کنه؟
خلکو سره ټوکې ټکار هم کوم. هو
کله خو به داسې نه وي شوي چې دا ستا بار ډېر دروند شوی وي تېوړلی نه شي؟
شل مانه هم کېږي دیرش مانه هم کېږي زه بیا په دوه پیرو کې وړم.
ها اوس به پهلوان شوی هم نو؟
اوس ښه کې لږ تکړه شوی یم اوس لس بشکې اوبه هم راوړی.
کامیاب اوسې مننه.
خیر اوسې.
تاسو زمون خغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام 100.15 صفه د سهار لونه د ماخام ترو بچو پوري په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خرنو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې لیدلې او لوستلې سي. ازادي رادیو ټکی کام
دا ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ چپه 1296 بیا په ټول افغانستان کې ووري. د دوهمه سهارنۍ خبری مجله وخت د ستار فروخ په سټوډیو کې د ستار په خیر راغله.
تشکر.